نن دشنبه ده د غوی اسور نه هم د اپریل میاشتې نه وشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت سهارنۍ خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. پیل له خبرونو کیږي. د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زنداني بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانیستل کیږي. له افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالې ناهید سرابي پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دي چې د سولې په لویه مشورتي لویه جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لویې جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشري ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو ور بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي حادثو مخه ډب کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسأله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمي کیدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. ښاغلي خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوې مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرګس محمدي مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبري اژانس ته کړې ده. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبې نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د اتو ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت ډالې یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. اتو ورځو مخکې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یوه بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارف لپاره 2 میلیونه ډالره ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له پاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د تویل سیوی چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و. خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارن بیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپنې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارن بیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د $2 میلیون بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. دوویشت کلن او تو وارن بیر چې شمالي کوریا ته تللی و د ناڅرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ سو. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي غواړي د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما که افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد، تو که افغانستان به ایران هم عین پیغام است.
په بل راپور کې اوري چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن پیلېږي چې ورته چمتووالی نیول سوی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شاید د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه تهران ووځي. د ژوند په رنګونو کې د کابل موزیم له یوه کارکوونکي سره خبرې شوي.
او څومره د ازمنګ فرهنګ غنی دی چې خلکو ته صرف دغه مرایو اندازه وشي دغه د واجې نمنګ دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړي.
خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه سوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره د بحث پر مهال وکړه. د امریکا، روسیې، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې پر پروسې واحد نظر بیا هغه څه دی چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع په رامنځته کولو کې ګټور تمامېدای سي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییزې اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماع منطقوي نه رسیدیم.
تر اوسه سیمه ایز اجماع ته نه رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چاته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه پراتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه رسیدلي. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړي، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه خودلی ده. د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. هغه خبري چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجی کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشټوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سولې ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه د نړۍ او سیمې هیوادونو تخپل اوم سفر لتیر دوشنبه را پیل کړي او د میتر یو لسمه دوام کوي. تر اوسه پوری د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تیر پنځشنبه په موسکو کې و، چیرته چې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي دینګ ژیجون سره په یو اتمادي سپریکړه لیک کې موافقه ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیت وتل، او لدی اړخیز اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمه برخه جوړوي. خغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي.
ممکنه توافق که ما کردیم
ممکن دا توافق چې موږ له روسیه او چین سره کړه مومیت شي چې د دغه دریو لوی هیوادونو او اروپا په همکاري وکول شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمایز سیالي هم یو بل اندېښنه و چې خغلی خلیلزاد څو وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته اشاره کړې و. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشټواله داسې حال کې مطرح کیږي چې لډیر وخت د پاکستان سعودی عربستان، قطر، متحده عربی امارات او ازبکستان په شمول سیمایزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمایز اجماع نه ده ترلاسه شوی. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د بیلابیلو ولایتونو د استازو نظر ځانته معلوم کړي. دغه جرګه نن په کابل کې د مخالفتونو او هیلو په منځ کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویي چې د جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی او شمیر 2350 ته رسیدي. د دغه جرګې د دایره دو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% خزې دي.
د ایما پنج 698 نفرش خانم هستند و
از دوبل په دوی کې شپږ سوه اته نوي خزی دي چې سباندې 1500 ډیر شي له ولایتونو نه راغلي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدل شوې ده.
بیگ افغانستان کوچک تبدیل شده.
مشورتي لوی جرګه به سلور ورځې یعنی د دوشنبه له ورځې نه تر پنج شنبه پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابی وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابی وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلې سرابی وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي.
ما روی دو موضوع بحث خود کردیم که تعریف
دیبوبل مون به پر دو موضوعگانو بحثونه وکړو. سولې ته د لاسرسی په سرنګوالی او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه دا دوه اجندا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي.
ګروپ های تقسیم میشن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامی افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښیي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. اوز بنوریس نوری را تو وی چی ده نری پا مدباتو کی تا افغانستان پاڑا چراغلی.
بریتانوی دیلی میل ورس پانی پا افغانستان که ده سولی ده روانو حسو پاڑا پا کابل که ده سولی ده مشورتی لوی جرگی او ده افغانستان ده سولی او پخلاین لپاره ده امریکا ده بحرنوی چار وزارت ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کرده. یولی که په یو کمسارې اقدام کې افغانستان د دوشنبه په ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي به په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبرې وکړي. دلمل ورسپانې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلن لپاره د امریکا له بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارکل افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتنې ته پام اړولې او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دلمل لیکي د دغه کتنې په اړه د ارکل لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیلې هله مړاوي شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یوه جوړ جاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي شول. د ډیلیمل په لیکنه په موسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبریدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بیلابیلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونې په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخې ونډې د لرلو لپاره له مخکې له مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالانه یوازې طالبان ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
مطبوعاتو ته مو په کتنه کې وردل چې د سولې مشورتي لوی جرګنن په کابل کې پرانستل کېږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د دې جرګې په اړه په څو شیبو کې ستاسو سیمې سونه هم ولولو. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره شي په کابل کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث وسي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، وضعیت څه دی د جرګې د دایرېدو په سیمه کې؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، نن ټاکل شوې ده د 9 بجو په شاوخوا کې مشورتي د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شي او ټول تدابیر ورته نیول شوي دي. امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوي دي، له لوجستیکي او تخنیکي پلوه کوم تدابیر چې هغه هم له مخکې نیول شوي دي. او مسؤولین وایي چې لویه جرګه به په 9 بجو باندې پرانستل کیږي او ولسمشر غنی به هم پکې وینا کوي.
شفق صاحب، تاسو د امنیتي تدابیر یادونه وکړه، د جرګې د دایرېدو په شاوخوا کې څه تدابیر نیول شوي دي؟
امنیتی ځواکونه تر پخوا زخته ډیر دي. چک پوینټونه یا د تلاشۍ هغه ځینې پوسټو پوسټي او سیمې چې دي هغه هم ډیر شوي دي. بدني به تلاشۍ هم کیږي د کارتې پروان څخه، د بهارستان څخه، چې د نادریه لیسه د لاغې څخه دي خواته عام خلک نه پریښودل کیږي. او که کوم څوک پریښودل کیږي نو بدني تلاشۍ به ورکړي، نقلیه وسایط نه پریښودل کیږي. یعنی له هر پلو په مجموع کې ټول تدابیر امنیتي نیول شوي دي، ډیر تدابیر جدي دي. او زه چې اوس وینم د لوی مشورې جرګې بغړي هم ورو ورو روان دي د لوی جرګې خیمه ته، او دوی التزام رسوي چې تر څو 9 بجو پورې دا لوی جرګه رسمن پرانستل شي.
بله شفق صاحب، د اوسنیو او ځینو پخوانیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشر د انتخاباتو شاوخوا 200 ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي ده. خو ځینو کسانو بیا ویلي دي چې بیا هم د جرګې ته هیله مندي دوی لري. د خلکو هیله مندي دا چې څومره به دغه جرګه وکولای شي یو اجماع رامنځته کړي او یو نقشه د لارې وټاکي.
او په کابل ښار کې له څو ورځو راهیسې امنیتي تدابیر دي، تګ راتګ کم دی، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا یوه اونۍ رخصتي ده. دا خلکو ته په یو ډول سره مشکلات را پیدا کړي دي، ولې په عین حال کې خلک د سولې لپاره ډیر په تکل کې دي او دوی د سولې تږي دي. او دلته مونږ هم چې له عامو خلکو سره وته دغه د لوی جګړې غړي چې راغلي دي، له دوی سره هم دا څو دقیقې مخکې ځینو سره خبرې وکړې، هغوی هم وایي چې هر مشکل به دوی مني، خو دا هڅه به کوي چې سوله راسي، ځکه دوی وایي چې سولی خشی او خوک شی بخینسته او د دې ټوله حادثه بدوي چې ټول مشکلات په ګالولو سره په افغانستان کې سوله ټینګسي. نو خلک ورته ډیر خوشبینه دي او توقع لري چې دغه مشورتي لویه جرګه د دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره یو مناسبه لار چاره برابر کړي.
ډیره مننه نسیم شفق او چې د لویه جرګې ساحه ته نږدې تاسو ته راپور درکواله. نسیم شفق سره په نور خبرونه کې هم تماس نیسو او د دې جرګې په اړه به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. د سولې مشورتي لویه جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. ځینو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریمول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. زرغونې منګل د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
زیاتو سیاسی مشرانو او اعصابو دا لویه مشورتی جرګه تحریم کړي. څه فکر کوئ چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې لومړنۍ او اصلي صفت دا ده چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي تر څو یوه ستونزه له منځه یوسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی سیاسي شخصیتونه کاندیدان او مطرح سیاسي ګوندونه دا جرګه تحریم کړې ده. دا په طبیعي ډول د جرګې اعتبار او پرستیج سره مرسي او د ده په تصامیمو او د تصامیمو په مشروعیت باندې متاثره چې داوړه اغېزې لري.
یو شمېر کاندیدانو دا جرګه فرمایشي او د ولسمشر غني کمپاین بللی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟
دوه مسلې دي چې مطرح دي. یو دا ده چې دا کاندیدان چون جمهوري سپر هم کاندید ده، کېدای شي د یو تبلیغاتي حربې په وسیله جمهور رئیس په ضد استفاده وشي، اما دا هم امکان لري نه چې جمهور رئیس ته د ښه فرصت ده چې وکړي تبلیغاتي او کمپاینی کار وکړي په دې جرګې کې.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي، د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه داسې نتایج به مثبت وي، او که له دې سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به ځلې بیا
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د لوی جرګې په اړه خبرې کولې. پر دې مسلې اوریدونکو سمسونه هم راوستولې دي. جاوید له کندهار لیکي، خدای دې وکړي چې را روانه جرګه ښه نتیجه ورکړي چې د ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې نسي. مستغنی له زابله، مشورتي جرګه کمپاینی بریشي مثبته نتیجه به ونه لري. شاکر له کندهار، جرګه د خیر لار ده، اختلاف د خیر لار نه ده. د جرګې د لارې کېدای سي یو څه سولې ته ورنږدې سو. جمشید عادل له هلمند، امریکا او د پاکستان غلامان هغه کسان دي چې لوی جرګه تحریموي. همت له لغمانه، کومو کاندیدانو چې لوی جرګه تحریم کړي دوی سوله نه کوي. بصیر هلمن له کابل لیکلي دي چې لوی جرګې ته هیله من یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، طالبان او حکومت باید پروژه کې سرتاسري وربند وکړي. اووه بجې او څلورویشت دقیقې شوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شای تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړون څخه ووزی. محمد جواد ظریف دا خبرې داس وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداري ورکړي چې کله ایران سره د خبره ل زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګای وتړي. هرمز تنګای د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. سفیبلاستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي خایي هیواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لتړونه ووځي. ایرانی رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ترامپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایراني رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزي قمانداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستی محمد باقری غواخ کړي کله ایران سره له لازیات خصومت کار وختل شي د هیواد کولای شي چې د هرمز تنګای په انتقالاتي کېختیو وټړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژانس سره مرکه کړي او ویلي دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم غواخ کړي و چې د هرمز تنګای به وټړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړونه به اوزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو دراوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وېستله. دغه تړون په 2015 کال کې د امریکا په شمول د ځینو لویو اټومي قدرتونو ترمنځ له ایران سره لاسلیک شو. لدې تړونه د امریکا وتل پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه خلاص کړه او سمدستي ګڼ شمیر بندیزونه په دغه هیواد لسره ولګول شول. سپینې ماڼۍ د همدې اپریل میاشت په سر کې هم دا اعلان وکړ چې په می میاشت کې به هغه جوازونه هم تمدید نه کړي چې په مټ یې د امریکا د تحریمونو لګواخ پرته ځینې هیوادونه د ایران تیل اخیستلی شي. د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د ایران رژیم په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او باید د دې کار مخه ونیول شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو زنداني سوي مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا